السلام علیکم وخت په افغانستان کې د ماسپخین 2 بجې شوې ده صفی الله ستانګزایم تاسو زموږ غاګل ازادي رادیو اوري دا پروګرام تر درې بجو دوام کوي چې دوی منی مایه تاندې څنګه یو حقیقت سره پروګرامونو ته زنګړې ده خو په لومړی سر کې خبرونه راپورونه په دغه پروګرام کې مهم راپور ده چې جمهور رئیس محمد اشرف غنی وایي د امنیتی ځواکونو لاسترولنی او قربانی به د سولې په سیاسي پروسه کې لپاره ونه غورځول شي د هموري چې د امریکا دفاع وزیر اشتن کارټر پرون په ننګرهار کې ویل هیڅ کله به اجازه ورنکړي چې افغانستان د ترهګرو په مرکز بدل شي په خوست کې د افغان ملي امنیتي ځواکونو څخه په ملاتړ نن قومي مشرانو او سلګونه خوست میشتي خاریانو په یو غونډه کې خپل ملاتړ اعلان کړ نور راپورونه او مهم مطالب هم در تخبرو خو په سر کې خبرونه په بهرني خبرونو کې چې ورسره خبري غوري امریکا په اوس پرونو ویل دی وی اونې په بهیر کې د عراق په شمال کې د امریکا تر مشرۍ لاندې ائتلاف په هوایي بمباریو کې د اسلامي دولت ډلې یا داعش نږدې 200 سخت تریزي وسله ورولې دي خو په سر کې د افغانستان مهم خبرونه قسیم سولمل در اوروي
په سر کې د مهمو کورنۍ خبرونو سرخطون ته پام وکړئ ولسمشر محمد اشرف غنی وایي د کورنۍ چارو وزارت په تړونونو کې تیر کال هیڅ ډول شفافیت موجود نه و د افغانستان ولسی جرګه د انتخاباتي کمیسیونونو د غړو د غوروي کمیټې پر جوړېدو انتقاد وکړ او د بشر د حقونو خپلواک کمیسیون وایي د مهال په افغانستان کې څه باندې 1.2 میلیونه کسان له خپل کورونو بې ځایه سوي دي د هم پوره خبرونه ولسمشر محمد اشرف غنی وایي څېړنې ښیي چې د کورنۍ چارو وزارت د تیر کال په تړونونو کې هیڅ ډول شفافیت موجود نه و ولسمشر غنی نن د دغه وزارت د نوې ودانۍ د پرانستلو غونډې ته د وینا پر مهال ټینګار وکړ چې لا هم په دغه وزارت کې بیوروکراسي سته او باید مخه ونیول سي
نوې مدیریت مالی در گذشته مشکلات عظیم داشت
دوی د مالی مدیریت ډول خو استرستون زدرلوده هر شنبه مشتړونونه بررسی کو د کورنۍ چارو وزارت د تیر کال یو تړون هم د اصول پر اساس نه و مش کال ټول په دې تیر کړ چې دا تړونونه پاکسي د کورنۍ چارو وزارت نوې ودانۍ د حامد کرزی نړیوال هوایي ډګر ته چیرمه ده 210 میلیونه ډالر په ارزښت د امریکا په مرسته جوړه او نن پرانستل سو دغه ودانۍ نه وشت برخه لري او اسري وسایل پکې ځای پر ځای سوي دي د افغانستان ولسی جرګه د انتخاباتي کمیسیونونو د غړو د غوروي کمیټې پر جوړېدو انتقاد وکړ د ولسی جرګې رئیس عبدالرؤف ابراهیمی نن په عمومي غونډه کې ویل چې تر اوسه د انتخاباتو د قانون او د انتخاباتي کمیسیونونو د صلاحیتونو او تشکیل په اړه د ولسمشر فرمان دغه جرګې لخوا نه تایید او نه هم رد سوی نوموړي د غوروي کمیټې جوړېدل غیر قانوني وبلل
هر ګونه اجرات جانب حکومت تحت عنوان
کمیټه د غوروي د کمیټې په نوم د حکومت هر ډول کړنې د قانون خلاف دي دا قانوني اړخ نه لري د غیر قانوني کړنو څخه دي ډډه وکړي د انتخاباتي کمیسیونونو د کمشنرانو د غوروي کمیټې غړي تیرونی د ولسمشر لخوا تایید او د پنځمې پر ورځ خپل لوبړنۍ غونډه ترسره کړه د افغانستان د بشر د حقونو خپلواک کمیسیون وایي په دغه هیواد کې د کورونې بې ځای سو کسانو شمیر څه باندې 1.2 میلیونه کسانو ته لوړه سوې ده د دغه کمیسیون نوی راپور چې نن خپور سو شي چې دا شمیر د 2009 کال په مقایسه د کورونې بې ځای سو په شمیر کې نږدې 15 برابر زیاتوالی شي راپور شي چې د فقر او طبي پیښو ترڅنګ د خلکو د بې ځای کېدو یو ستر لامل د افغانستان په بیلابیلو سیمو کې د جګړو او وسلوالو شخړو زیاتوالی دی او د افغانستان تر 19 کلنو لژومر کرکټ لوبغاړي نن د زیمبابوي تر 19 کلنو کم عمر کرکټ لوبغاړو سره په هند کې یو ورځنۍ لوبه کوي افغان لوبغاړو نننۍ لوبه پیل کړه او وتوانېدل چې تقریبا په نڅلوشتم اوور کې 218 رنز یا منډې جوړې کړې البته افغان ټیم خپل نه وکټې هم په دغه لوبه کې بایللې دي د دوه هیوادونو ترمنځ د دغه لړۍ څلورمه او وروستۍ لوبه ده دا تر دې دمه کورونی خبرونه د سیمې نړۍ خبرونه فریبا ظاهر وړاندې کوي
سلام د نړۍ له خبرونو سره د امریکا په اوس پرون ویل چې د وی اونې په بهیر کې د عراق په شمال کې د امریکا تر مشرۍ لاندې ائتلاف په هوایي بمباریو کې د اسلامي دولت ډلې یادایش نږدې 200 سختریزي وسلوال وژلې دي په بغداد کې د دغه ائتلاف وین ډګروال سټیف وارن ویل شاوخوا 1500 سختریزي وسلوالو د چهارشمې په ورځ د عراق په شمالي ولایت نینوا کې د عراقي کوردانو د پېشمرګد ځواکونو پر خلاف پراخ بریدونه وکړل چې ائتلاف په جواب کې پر دوی نږدې 100 بمونه واچول وارن مارین د یو ویډیو کانفرنس د لارې د امریکا په دفاع وزارت کې خبرلانه تویل هوایي ځواک نږدې 200 سختریزي وسلوالو وژل. د ائتلاف ویان دا بریدونه په سیمه کې د اسلامي دولت ډلې یادایش ته لوی گزار وباله. د امریکا په مشرۍ د داعش پر ضد د ائتلافي ځواکونو په هوایي برید کې پرون په غلطي لاس عراقي سرتیري ووژل سول. د داعش پر ضد په جګړه کې اول وار دی چې نړیوال ځواکونه داسې تیروتنه کوي. د امریکا دفاع وزارت وویل سره له دې چې د بریدونو پر مهال همغږي وي، خو بیا هم په یوه حمله کې عراقي عسکر وژل سوي دي. د امریکا دفاع وزارت وایي په دې اړه به تحقیقات وکړي. دفاع وزارت په ورته وخت کې د عراقي سرتیرو پر مړینه خواشیني څرګنده کړې ده. اتلس کسان هغه وخت مړه او 14 نور وژغورل سول چې کښتۍ د ترکیې جنوبي شارګوټي بودروم ته نږدې ډوبه سوه. دغه کښتۍ یونان ته روانه وه. دوګان خبري اجنس راپور ورکړی چې له لرګیو جوړه سوې کښتۍ د ترکیې له سواحلو 3.5 کیلومتره لرې پرون ډوبه سوه. په کښتۍ کې د عراق، پاکستان او سوریې پناهغوښتونکي سپاره وه. ژغورل سوي پناهغوښتونکي د بودروم یوه روغتون ته لېږدول سوي. د ځینو روغتیایي وضعیت نازک شول سوی دی. د مهاجرت نړیوال سازمان په حواله روان میلادي کال نږدې 600 کسان د مدیترانې مندرګي په ختیځ کې چې د پناهغښتونکو اومده لار ده اروپا ته پر لار مړ سوي دي. د روسي د هوایي چلن چارواکو د ترکیې لخوا د وشتل سوي روسي الوتکې ویجاړه سوي توره بکسه یا بلک باکس پرانیست. پرون د دې بکسې د پرانیستنې بهیر چې بهرنیو متخصصانو هم پکښې برخه درلوده یو ساعت دوام وکړ او د روسیې له ملي تلویزیون څخه خپور سو. په پام کې ده د روسیې او بهرنیو ماهرانو لخوا د دې بکسې د محتوا په باب تحلیل او برداشت د دوشنبې په ورځ خپور سي. روسي چارواکي تمه لري چې د الوتکې د معلوماتو ثبتولو په دې بکسه کې ثبت سوي اطلاعات به دا مسله ثابت کړي چې هغې روسي الوتکې د ترکیې له فضایي حریم څخه سرغړونه نه وکړې. ترکیې د نومبر پر 24 د روسیې یوه بم غورځونکې الوتکه د سوریې پولې ته څیرمه نسکوره کړه او ویې ویل چې دې الوتکې له پرله پسې خبرداریو سره سره د ترکیې له فضایي حریم څخه سرغړونه کړې وه. خو روسیه ټینګار کوي چې هغه الوتکې د ترکیې له فضایي حریم څخه سرغړونه نه وکړې. د امریکا ولسمشر د ترکیې له جمهور رئیس څخه وغوښتل چې د جنجال د راکمېدو لپاره خپل ځواکونه د عراق له شمال څخه وباسي. باراک اوباما پرون رجب طیب اردوغان سره په ټلیفوني خبرو کې وویل دی باید له ګاونډي عراق سره د جنجال د کمېدو په خاطر نور اقدامات هم وکړي. ترکیه تیره میاشت هغه پوځي روزنیز مرکز ته چې مخکې هم پکې ترکی روزونکي دیره وه نور کسان واستول، خو پر دې پرېکړې بغداد اعتراض وکړ. د ترکیه ولسمشر د عراق د حکومت دا غوښتنه نه ده منلې چې خپل ټول ځواکونه له عراق څخه وباسي، خو یو شمېر ځواکونه یې د عراق د خودمختار سیمې کردستان ته لېږدولې دي او هلته یې خلکو تود هرکلی هم کړی دی. او د ملګرو ملتونو امنیت شورا په سوریه کې د سولې د ټینګېدو لپاره د امریکا او روسیې لخوا وړاندې سوې مساوده تصویب کړه. د شولو هیوادونو د بهرنیو چارو وزیران پرون په نیویارک کې راغونډ سول او پر مساوده یې بحث وکړ. د مساوده تر تصویب وروسته د امریکا د بهرنیو چارو وزیر جان کیری د غونډې برخواله ته وویل
This council is sending a clear message.
دا شورا ټول اندیشنو ته یو ښکاره پیغام لري. اوس هغه وخت چې باید په سوریه کې د وژنو مخه ونیول سي او یو حکومت تلار ورسي څو د دې جګړې ځپلې سیمې د خلکو حمایت وکړي. په پریکړه لیک کې ملګرو ملتونو غوښتل سوي چې د سوریې د ولسمشر بشر الاسد د حکومت او د اپوزیسیون معتدلې ډلې چې له 15 کلونو سره په جګړه کې دي خبرو تکشيني.
تاسو له ازادي رادیو نه خبرونه اوریدل. د خبرونه په ازادي رادیو ټکی اورګو پانه کې هم کتلای شي. وړاندې په پروګرام کې اوري چې جمهور رئیس محمد اشرف غنی وایي د امنیتي ځواکونو لاسته راوړنې او قربانۍ به د سولې په سیاسي پروسه کې له پامه ونه غورځول شي.
هیچ نوع پروسه صلح نخواهد باشه که در او موجودیت، مسلکی بودن و استقلال قوای امنیتی و دفاعی افغانستان تأمین نشده باشه.
نه هماره چې د امریکا دفاع وزیر اشتن کارتر په ننګرهار کې ویلي هیڅ کله اجازه نه ورکوي چې افغانستان د ترهګرو په مرکز بدل شي. د امریکا دفاع وزیر په یو ناڅاپي سفر افغانستان ته راغلی و چې پرونې په ننګرهار کې د افغانستان د دفاع سرپرست وزیر سره هم وکتل. د هماره چې نن د شنبې پر ورځ د خوست لګونه قومي مشرانو او ځایي خلکو په یو غونډه کې لا افغان امنیتي ځواکونه خپل ملاتړ اعلان کړ.
یقینا چې موږ د خپل امنیتي قواو سرخندنې او فداکارۍ ستایو.
د هلمند له والی میرزا خان رحیمی سره هم د خانشین ولسوالۍ د بیرته کنټرول پاړه باندې مرکه درته خبرو. وخت په افغانستان کې 2 بجې او 10 دقیقې دی. راځو لمړی مطلب ته. د افغانستان جمهور رئیس محمد اشرف غنی وایي د امنیتی ځواکونو لاسته راوړنې او قربانۍ به د سولې په سیاسي پروسه کې له پامه ونه غورځول شي. ښاغلی اشرف غنی د شنبې په ورځ د کورنۍ چارو وزارت د نوې ودانۍ د پرانیستلو پر مهال وویل د سولې د ټینګښت لپاره هڅې روانې دي، خو خبرداری ورکړ چې د هیواد د دفاع په برخه کې د امنیتي ځواکونو هیڅ ډول بې پروايي د منلو وړ نه ده. ښاغلی غنی یو ځل بیا پر اصلاحات او شفافیت تاکید وکړ او ویل چې اوس هم د کورنۍ چارو په وزارت کې بیوروکراسي موجوده ده. تفصیل د خان محمد سیند په راپور کې.
په داسې حال کې چې ویل کېږي ممکن په نږدې راتلونکي کې د افغان حکومت او طالبانو ترمنځ د سولې خبرې پیل شي، جمهور رئیس اشرف غنی تاکید کوي چې په دې پروسه کې به د هیواد پر استقلال او د امنیتي ځواکونو په لاسته راوړنو معامله ونه شي. ښاغلی غنی چې د شنبې په ورځ په کابل کې د کورنیو چارو وزارت د نوې ودانۍ د پرانیستلو په مراسمو کې خبرې کولې، ډاډ ورکړ چې د تروریزم پر ضد د امنیتي ځواکونو مبارزه په حق ده او پر قربانیو به سترګې پټې نه شي. ښاغلی غنی وویل سوله د هر افغان غوښتنه ده. خدای هم وویل چې د سولې د ټینګښت او د هیواد د دفاع په لاره کې هیڅ ډول بې پروايي د منلو نه ده.
برای صلح آرزو داریم، تمام کوشش خود به خرج میتیم، مگر آمادگی سرتاسری
د سولې ارزو لرو او ټولې هڅې به وکړو، خو د افغانستان ساتلو ته باید سراسري آماده واوسئ. یو شیبه بې پروايي باید ونه سي. څه چې مو د وینو په بیه ترلاسه کړي باید قرباني نه سي.
دا خبرې په داسې حال کې کیږي چې شاوخوا لس ورځې مخکې پاکستانی چارواکو ښاغلی غنی ته د اسلام آباد د سفر پر مهال ژمنې ورکړي چې ډېر ژر به له طالبانو سره د افغان حکومت خبرې پیل شي. که څه هم تر اوسه د دې خبرو کره نیټه معلومه نه ده، خو په حق لی داسې اندېښنې هم راولاړې شوې چې ګواکې په دې مذاکراتو کې به د افغان امنیتي ځواکونو پر لاسته راوړنو معامله وشي. همدارنګه ښاغلی غنی په دولتي ادارو کې په اصلاحاتو هم تاکید کوي او وایي چې اوس هم د کورنیو چارو په وزارت کې بیوروکراسي موجوده ده.
بدبختانه بیوروکراسي فعلیتان قطعا مورد قبول من است. چطور میشه که یک سال انوز هم
له بده مرغه اوسنۍ بیوروکراسي موقتا د منلو نه ده؟ څنګه کېدای سي د شهید کورنۍ یو وثیقې پسې یو کال ګرځي چې مرسته ورسره وسي؟
د افغانستان د کورنیو چارو وزارت وایي د دې وزارت نوې ودانۍ د امریکا د متحدو ایالاتو په 210 میلیونو ډالرو مرستې د حامد کرزي د نړیوال هوایي ډګر لویدیځې څنډې ته جوړه شوې ده. د کورنیو چارو وزیر نورالحق علومي وایي چې د دې ودانۍ له فعالېدو سره به د وزارت چارې ښې او له فساد سره به مبارزه ګړندۍ شي.
تعهد ما به جناب شما و مردم عزیز افغانستان این است.
تاسی جناب او د افغانستان خلکو ته مو ژمنه داده چې دا ودانۍ د قانون د حاکمیت پر مرکز بدل کړو او د همدې ځای د خلکو د حقونو د خوندیتوب هڅې تیز کړو.
ویل کېږي چې اداري فساد، بیوروکراسي، د قانون نه پلي کېدل او داسې نور هغه څه دي چې د دولتي ادارو چارې ټکنۍ کړې دي. همدارنګه د ولسی جرګې غړي وایي چې د کورنیو چارو او د دفاع په وزارتونو کې د تړونونو چارې شفافې نه دي. د ولسی جرګې د شکایتونو د اورېدو کمیسیون 100 ورځې مخکې تایید کړه چې د کورنیو چارو په وزارت کې شاوخوا 100 خیالي تړونونه شوي چې بررسي ضروري ده.
ازادي راډیو له ونه تر وو ورځې پونه کې
ازادي راډیو په 2016 کې منځنۍ چپه او اف ام 3.5 باندې خبرونه کوي. همدارنګه د ازادي راډیو خبرونه په ژوندۍ بڼه په ازادي راډیو ټکی اورګ پاڼه کې هم اوریدل شو. د پښتو فیسبوک للارې تازه خبرونه کتل شي په facebook.com/azadiradio. امریکا د دفاع وزیر وایي هیڅ کله به اجازه ورنکړي چې افغانستان د ترهګرو په مرکز بدل شي. اشتن کارټر دا څرګندونې د جمعې په ورځ ننګرهار ته په سفر کې وکړي. له ښاغلي کارټر سره د افغانستان د دفاع سرپرست وزیر محمد معصوم ستانکزي هم په ننګرهار کې کتلې دي. په دې اړه له ننګرهار شاه محمود شینواري دا رپورټ جوړ کړی.
د امریکای دفاع وزیر د ننګرهار په هوایي میدان کې د افغانستان دفاع وزیر معصوم ستانکزي سره تر لیدنې وروسته په یوې خبري ناستې کې وویل امریکا له افغان حکومت سره په کړو ژمنو ولاړه ده او د ترهګرۍ پر وړاندې مبارزه کې به افغان حکومت سره اوږدمهاله همکاري ولري. هغه وویل په افغانستان کې ترهګري ډلې هڅه کوي چې ځان لپاره امن ځای پیدا کړي، خو نوموړي ټینګار وکړ چې دوی به هیڅ یوې ډلې ته اجازه ورنه کړي چې ننګرهار یا د افغانستان نورې سیمې په خپل مرکز بدلې کړي.
Taliban's advances in some parts of the country, even if only temporary, underscore that this is a tough
Taliban da Afghanistan po baz simu kishta da moqati di aw dwila para da amdara pati kidal khatar dai dai wa rahbar shwi jagra da chal qaida aw nur groupuna hasa kewi ch dakhpal palet saha para khakri po mug dwi purwan di pura cham tuwali ni wale aw hich kala bijaza wa nakru ch ningrahar ya da Afghanistan nur simi dakhpal palet markaz badal ikri
We will be prepared to do that. They can never have a secure base here in Nangarhar or anywhere else in Afghanistan.
د امریکای دفاع وزیر د افغان ځواکونو د مالی ملاتړ په اړه وویل تر 2018 کال پورې د افغان ځواکونو د روزنې تجهیز کولو او تر هغه پر ضد مبارزې لپاره یې بودیجه ځانګړې کړې ده دا رنګه نوموړي افغان ولست ډاډ ورکړ چې دوی هڅه کوي تر راتلونکي کال پورې افغان هوایي ځواک هم پر پښو ودروي
So US forces are helping Afghan forces from the air not as much as in the
امریکایي ځواکونه به د افغان ځواکونو سره د تعلیم په برخه کې همکار وي او دا زموږ د پلان یو برخه هم ده چې افغان ځواکونه دا ورته ولري چې په خپل د خپل هوا دفاع وکړي او په بل برخه کې به زموږ کار دا وي چې افغان هوایي ځواک وروزو تر څو په راتلونکي کال کې افغانستان یو قوي هوایي ځواک ولري
where is now underway and will be completed over the next year or so why doing that so important So Afghanistan will have its own sovereign air force.
پدې خبرې ناشته کې د افغانستان دفاع وزیر معصوم سانګزی د خپل امریکایي سیال سفر افغانستان ته غټورو باله او وی ویل نو موري سره پر زینو مهمو مسایلو خبرې وکړي
دفاع وزیر سره خبرې پی وکړي هغه دا وسی څنګه کې د لایسي سي د افغانستان امنیتی په وزونه نور هم تقویې سي د دې جوګاسي سي خپل کار خپل سرته ورسي افغانان د خپل وطن دفاع کولای شي کله نور جایونه مخته خطر او تهدید را نسی نو په دې برخه کې هم د نگراهار د خلکو وختنه هم دا و سه باید هر اړخیز همکاری وسی قاطع مبارزه وسی او د خلکو غوښتنو ته جواب ورکړ سی زه ډیر زیات هلمن یم سه دا پرابلم باندې یا د مشکل باندې به یو د حل لار را پیدا سی
د امریکایي چارواکو په وینا تر 2018 کال پورې به په افغانستان کې 9800 ځواکونه موجود وي او له هغه وروسته به دا شمیر 15500 تر اخته شي
سوله او ملی یوالی د هر ولست د بقا او پرمختګ ضمانت کوي
نن د شنبې پر ورځ د خوست سلګونو قومي مشرانو او ځایي خلکو په یو غونډه کې د افغان ملي امنیتي ځواکونو څخه خپل ملاتړ اعلان کړ دوی له چارواکو غوښتنه وکړه چې د افغان ځواکونو په لیکو کې د وړتیاو او ضوابطو پر ځای د روابطو له لارې د قمندانانو او امرینو ټاکل ودروي ویناوالو ټینګار لري چې د افغان ځواکونو لیکې د هغو کسانو هم پاکې شي چې د سرتیرو حق تلف کوي او د سربازانو د خرڅ خوراک په پیسو ځانونو ته ودانې جوړوي نجیب الله خیل خوست دا رپورټ جوړ کړی
د شنبه په ورځ د خوست سلګونو قومي مشرانو ځوانانو او ځایي ولسونو په یو غونډه کې د افغان امنیتي ځواکونو څخه د ملاتړ د اعلان ترڅنګ غوښتنه وکړه چې په پاوس کې د ګمارنې د روابطو پر ځای د ضوابطو او وړتیاو پر اساس کیږي دوی زیاتوله د پاوز لیکې باید د هغو کسانو هم پاکې شي چې د سرتیرو ډوډۍ ټوپک کارتوس او د ګاډو تیل په بازار کې خرڅوي او په پیسو یې ځانونو ته محلونه او دنګې ودانۍ جوړوي د خوست ولایتي شورا رئیس عبدالولي واحدزي د غونډې موخې ازادۍ راډیو
یقینا چې موږ د خپل امنیتی قوا او سرخندنې او فداکارۍ ستایو او هغه څوک چې د دې ملک د سرباز او د عسكر یا شپ جیب کې اچي د دې ملک د سرباز او عسكر د موټر تیل په جیب کې اچي د هغه غندنه کو الحمدلله موږ په خوست کې ول سونه د امنیتی ځواکونو سره همکار دي په خوست کې امنیتی وضعیت د ډاډ وړ دی
د افغان امنیتی قوا د ځمکنیو او هوایي ځواکونو اکمال او تجهیز هغه غوښتنه ده چې په خپلواک ډول د افغان پوځیانو لخوا د امنیتی مسؤلیتونو تر منلو وروسته په پرلپسې توګه غوښتنه شوې ده قومي مشر حمید منګل د افغان امنیتي ځواکونو لخوا خلکو ته په نسبتا ډاډمنو شرایطو کې د ژوند برابرولو خبره کوي او زیاتوي کچیرې د دې ځواکونو له لیکو څخه فساد ختم شي او د چارواکو لخوا د پوځي قطعاتو او جزو تامونو قمندانان او آمرین د وړتیاو او ضوابطو پر اساس وګمارل شي نو د افغان ځواکونو پر وړتیا او جرأت پوره باور لري
کچیرته اداري فساد نوي بدون مكمل باور لرو خدلت په مختلف شکلو سره فسادات موجود دي ملي وردو اكمال کړي نه دو دا په دې کې دي چې موږ و سالمه رهبری ولرو او هغه د ضوابطو په اساس مقرري وشي نه د ضوابطو په اساس
د ځوانانو په چارو کې د حکومت د اجرایي رئیس سرکار بخت محمد زدران چې د افغان ځواکونو د غونډې مشر میلمه و په خپلو خبرو کې په خوست کې د خلکو او امنیتي ادارو ترمنځ نږدې همکاري وستایله. بخت محمد زدران وویل که چیرې په خوست کې د امنیتي ادارو او ولس ترمنځ نږدې همکاري نه وای نو د قبایلي سیمو سره د خوست اوږده پوله په امن کې نه پاتې کېده.
خوست چې یو سرحدي ولایت دی او د ګاونډي هیواد پاکستان سره 104 کیلومتره سرحد لري، خو داسې امنیت رښتیا چې ستاسو د ولسونو د همکارۍ او زموږ د مېړنیو امنیتي ځواکونو د قربانیو او پیداکاریو له برکته دي.
یاد دې وي د خوست په ګډون د افغانستان په ډېری ولایتونو کې داسې مهال د افغان امنیتي ځواکونو د ملاتړ غونډې او پروګرامونه ډېر شوي چې افغانستان په وروستیو میاشتو کې د وسله والو مخالفینو چې په لیکو کې د بهرنیو جنګیالیو د شتون خبره هم کېږي د جګړو او بریدونو د ډېروالي شاهد و. د جمعې پر ورځ د امریکا دفاع وزیر اشتن کارتر هم افغانستان ته په خپل ناڅاپي سفر کې د افغانستان سره د امریکا پر اوږدمهاله ملګرتیا او په راتلونکو څو کلونو کې د افغان امنیتي ځواکونو د ملاتړ او د دوی د ظرفیتونو د لوړولو په برخو کې پر خپلو ژمنو ټینګار وکړ.
ازادي راډیو له وروستیو مهمو پیښو ځان خبر کړئ.
ازادي رادیو ته غواګیاست. ازادي رادیو په ټول افغانستان کې په 2016 منځنۍ څپه او اف ام 3.15 باندې خبرونه کوي. همدارس د سهار لوو د ماخام تر البته د ازادي رادیو خبرونه اوریدل شي او د شپې لوو د سهار تر بیا د امریکا غږ شنا رادیو خبرونه پر هم دغه سپوچ می ویل البته 2016 منځنۍ څپه او اف ام 3.15 باندې خبرونه کوي. اوس په هم را شو یوې مرکې ته. د هلمند د خانشین ولسوالۍ د اوسنی امنیتي وضعیت په اړه د هلمند والی څه وایي؟ له میرزا خان رحیمي سره زموږ خبریال محمد الیاس دایي مرکه کړې او په سر کې یې پوښتنه کړې چې کومې سیمې اوس له افغان حکومت یا افغان ځواکونو سره دي.
د خانشین عملیات څه ډول عملیات وو؟ په خانشین کې کومې سیمې اوس د حکومت تر حاکمیت لاندې دي؟
بسم الله الرحمن الرحیم. تاسو خبر یاست څو ورځې تر مخ په خانشین کې یو څه مشکلات رامنځته شوي وو، نو بناهن موږ هغه وکړه چې دا مسله باید جدي زر حل سي. نو هلته عملیات وسو، د عملیات په نتیجه کې ټولې هغه سیمه کې چې دښمن جای په جای وو هغه تصفیه شوې دي او مکمل ولسوالۍ د حاکمیت لاندې ده.
موږ داسې خبرونه ترلاسه کړل چې په خانشین کې د ولسوالۍ د ودانۍ په شمول د لیسې ودانۍ او ځینې نورې ودانۍ وسلوالو یا سوي دي یا نړولې دي. دا خساره په کومه کچه ده؟ رښتیا هم رسېدلې ده؟
بعضې خسارات هلته دي. تاسو معلوم ده متاسفانه مخالفین د دولت د افغانستان سي یو محل ته ورسي او د موقتات موقت هغه ځای خوشي کړي پر بنا پر بعضې دلایلو نه د دې کار همدا ده چې باید تخریب وکړي، نه داسې هلته ولاړ شي د آبادي وکړي یا خلکو سره کوم خدمت وکړي. نو دقیق ارقام فعلا د موږ سره نشته، ولې بعضې ځایونه سي بعضې پوستو او بعضې کورونه دې نه لوړېږي.
داسې ویل کېږي چې خانشین کې کله چې وسلوالو برید وکړ ځینې سیمې په لاس ورغلي، بیا یو شمېر خاص موټر راغلل، خاص افراد راغلل، ځینې غشان چې ونیول د حکومت نه یا مثلا په لومړي ځل غوښته چې بررسي او تحقیق وکړي چې په لاس راغلي دي هغه ځان سره وړل او بیا محلي طالبانو ته سیمه پرېښول. دغسې ډلې ټپلې په طالبانو کې وجود لري چې رښتیا هم د ځینو سیمو تر نیولو وروسته بیا ځینې نور بېګانه کسان راځي سیمې ګوري؟
په دو اکله دقیق موږ معلومات نه لرو، خو تاسو معلومه ده چې دښمن هر چیرې سي تللي دي، دی پرته له دوی سي چورې کړی، چپاول کړی، د بلکارې نه ده کړی. اولته عملیات سي ترسره سو، دښمن ته ډېر غټ تلفات اوښتي دي. هغه اطلاعات چې موږ لرو دقیق تقریبا له 50 نفره زیات نفر د پولې د دې مړه شوي دي او له 70 نفرونه زیات زخمي دي.
او دې عملیاتو کې بهرنیو ځواکونو هم مرسته کړې ده، ویل کېږي ځینې چاپې ول سویلته.
نه خیر د مو خپل خاص قطات وو او د مو د علمن قوی مسله د عملیات کړی دي خارجانو ته سامنے درلود.
زما ورستی پښتن دا چې ولی مو خانشین ته نسبت بابا جی وو مثلا ندالی وو مرجی ته ډیره ترجیح مو خانشین ته ورکړه وغلته مو عملیات وکړل او هغه سیمه بیرته ونیوله.
تاسو پوهیږئ چې خانشین یو سردی ولسوالۍ ده هلته حتمن باید دولتي ځواک موجود وي او د خانشین نو د بابا جی وو نور سای سے لوی ماندو دا مناطق دی دلته هم د مخ فعالیتونه جریان لري. ان شاء الله په ډیر نږدې وخت کې به دا سیمه هم د دښمن له وجوده پاک شي.
و مریدل چې د هلمند والی میرزا خان رحیمی وای په خانشین ورسوالۍ کې ډیر سیمه برته له طالبانو څخه نیولې دي.
ازادي رادیو په فیسبوک کې facebook.com/azadiradio.
ازادي رادیو خبرونه په ازادي رادیو ټکی اورګ پانه هم اوریدل شي. همدارس کول شي ازادي رادیو ته د بیلابلو ستونزو په خاطر په د افغان بیسم ټلیفونونو لاري د 1903 شمیرې په واسطه اس ام اس یا لند لیکلي پیغامونه راوستوي چې موږ درته وایو. همدارس د همدغه افغان بیسم ټلیفون لاري کول شي 1903 ډایل کړی او د ای وی آر څنګه ورستي او تازه خبرونه واوري. اوس به هم راشو یو رپورټ چې د پېښور د پوهنتون د پښتو اکاډمۍ په اړه ده. د پېښور پوهنتون په پښتو اکاډمۍ کې د پښتو په شمول په بیلابیلو ژبو د لیکل شویو تاریخي کتابونو 1453 لرغونی او قلمي نسخې د حکومت او د پوهنتون د منتظمینو له بیغورۍ د لمنځتلو او راکېدو په حال کې دي. د اکاډمۍ مشر وایي د پښتونخوا حکومت ته خپل اندېښنه رسولي خو هغوی په دې برخه کې هیڅ اقدام نه دی کړی. نور تفصیل د برکوال میاخیل په رپورټ کې.
د پېښور پښتو اکاډمۍ یو له هغو اکاډمیو څخه ده چې د پښتو او پارسي ژبو ډېرې لرغونې قلمي نسخې پکې پرتې دي. خو د اکاډمۍ مسؤلین وایي دغه نسخې اوس ډېرې زړې سوي او د خرابېدو په حال کې دي. وایي په دې اړه یې په وار وار د پوهنتون منتظمینو ته خبرداری ورکړی خو هغوی د دغو لرغونو میراثونو د خوندیتاب لپاره تر اوسه هیڅ ګامونه نه دي پورته کړي. په دغو شاوخوا 1450 پخوانیو قلمي نسخو کې د ختیځ مشهوره حماسه د حاکم ابوالقاسم فردوسي شاهنامه فردوسي هم شامله ده چې روزارو په بولیکل سوي ده. د اکاډمي مسولین وایي څو کال مخکې وي ایتالیاي څېړونکو ورڅخه وغوښتل چې د شاهنامه دغه نسخه په $1,400 پر خرڅ کړي خو وایي دوی ورن کړه او اوس دغه شاهکار هم د ورستېدو په حال کې د خزندو د خوراک په تمه پرته ده. د پښتو اکاډمي مشر نصر الله وزیر وایي په دغه نسخو کې د پښتو د نومیالیو صوفي او کلاسیکو شاعرانو رحمان بابا عبدالحمید مومند او خوشحال خان خټک د شاعري نسخې هم موجودې دي. د ده په وینا چې دغه نسخې د وخت په تیرېدو سره لا پسې ورستې او د وینو شومه کیږي. نصر الله وزیر وایي د دغو نسخو د خوندیتوب لپاره یې د لګښت اندازه ټاکلې او د رجسټرار او خزانې دفترونو ته یې هم ورلېږلې ده. ځکه چې وایي اکاډمۍ د دې توان نه لري چې له خپلې بودیجې دغه لګښت پر غاړه واخلي. وایي د افغانستان د اطلاعاتو او فرهنګ او د سرحداتو وزارتونو ته یې هم اندېښنه وړاندې کړې خو هغوی تر اوسه ورته د ډاډ وړ ځواب نه دی ورکړی. شاغلی وزیر وایي دوی د اکاډمۍ لخوا په پېښور کې د ایران له کنسلګرۍ سره هم د دغو نسخو د خوندي کولو په برخه کې د مرستې لپاره تماس نیولی. هغوی ورڅخه غوښتنه کړې چې دغه نسخې د دوی ته وروسپاري خو وایي د اکاډمۍ اصول چاته د دغو نسخو د ورسپارلو اجازه نه ورکوي. د پښتو ژبې نومیالی شاعر او د پېښور اسلامیه کالج پوهنتون د پښتو ادبیاتو د پوهنځي مشر عباسین یوسفزی وایي پښتو اکاډمۍ چې د دغو نسخو د خوندي کولو توان او بودیجه نه لري نو ښه به دا وي چې د پوهنتون مرکزي کتابتون یا د پښتونخوا لرغونتون یا ارکایوز ادارې ته وسپاري.
سلام علیکم، بفرمایید. برنامه زیر آسمان کبود از رادیو آزادی
هست. شده مردم بسیار زیاد مشکلات دارن، سرک نیست، برق نیست.
والله بلا چې په سناتوري کې را نه وستلم چې زله
د او د پاکستانی طالبانو د مخکینی مشر
چې تحریک طالبان پاکستان د افغاني طالبانو د کوشش یو نتیجه ده
مو خو برای خورا جواب میکنیم اما اکثر ساوی پورتمول بلډینګ او سوروی سرمایه
داختر از یک بحث و فراتر از یک خبر زیر آسمان کبود
ترشن آسمان لندی هر شنبه لدرو تر پینزو بجو پوری
مخکله د چې په افغانستان کې دوه نیمه بجې او لند خبرونه صالح محمد صالح وای د افغانستان او زیمبابوې د کرکټ د نړیوال کلونو ترمنځ د لوبي ورسته حال درکوم افغانستان ټیم په نه څلويخت شاره څلور اورونو کې چې یوازې دوه بالې پاتې خپل ټول لوبغاړي له لاس ورکړل او 208 پته منډي ورکړې په دې ترتیب 208 پته منډي هدف د چې د زیمبابوې ټیم به د وقفې یا د مینا ورسته پوره کوي کدا لوب افغانستان وګټینو د کرکټ په اصطلاح وایټ واش به دغه سیریز یې د زیمبابوې له ټیم څخه ګټیانې څلور پر صفر به افغانستان د زیمبابوې له ټیم نه دغه سیریز د یو ورځنی لوب چې په هند کې روان دي وګټي ورزو لنډو خبرونه چې صالح محمد صالح چمتو کړی دی له هغې وروسته د حقیقت څه دی او تاندې څنګه پروګرامونه مه هیروئ
ولسمشر محمد اشرف غنی وایي چېړنې شي چې د کورونی چارو وزارت د تیر کال په تړونونو کې هیڅ ډول شفافیت موجود نه وو شغلی غنی نن دغه وزارت د نوې ودانۍ د پرانیستلو غونډې ته د وینا پر مهال ټینګار وکړ چې لا هم په دغه وزارت کې بیوروکراسي سته ولسی جرګې د انتخاباتي کمیسیونونو د غړو د غوراوي کمیټې پر جوړېدو ټینګار وکړ د جرګې رئیس عبدالرؤف ابراهیمی نن په عمومي غونډه کې وویل تر اوسه د انتخاباتو د قانون او د انتخاباتي کمیسیونونو د صلاحیتونو او تشکیل په اړه د ولسمشر فرمان د دې جرګې لخوا نه تایید او نه هم رد شوی دی د بشری حقوقو خپلوا کمیسون وی په دغه هیواد کې د کورونې او بیزای سو کسانو شمیر څه باندې 1.2 میلیونه کسانو تل وړ شوی دی د امریکا او پاوس پرونول چې د وی اونې په بهیر کې د عراق په شمال کې د امریکا تر مشرۍ لاندې ائتلاف په هوایي بمباریو کې د اسلامي دولت ټل یادیش نږدې 200 سختریز وسلوال وژلې دي د امریکا په مشرۍ د داعش پر ضد د ائتلافي ځواکونو په هوایي برید کې پرون په غلطي لاس عراقي سرتیري وژل سول اتلس کسان هغه وخت مړه او 14 نور وژغورل سول چې کښته د ترکیې جنوبي شارګوټي بودروم ته نږدې ډوبه سوه د امریکا ولسمشر د ترکیې له جمهور رئیس څخه غوښتنه وکړه چې د جنجال د راکمېدو لپاره خپل ځواکونه د عراق له شمال څخه وباسي د روسي د هوایي چلان چارواکو د ترکیې لخوا د وشتل سوي روسي الوتکې ویجاړه سوي تور باکسه یا بلک باکس پرانیست او د ملګرو ملتونو امنیت شورا په سوریه کې د سولې د ټینګېدو لپاره د امریکا او روسیې لخوا وړاندې شوې مسوده تصویب کړه
حقیقت څه دی؟ له دولتي چارواکو او مسؤلینو سره مخامخ تودې او جدي خبرې
د ازادي رادیو اوریدونکو زما قاسم سلیمان سلامونه مني تاسو د ازادي رادیو څخه د حقیقت څه دی د پروګرام اوریدونکو یاست دا ونیمو په خبرونه کې ملما د افغانستان د ماين پاکي د چارو د همغږي د دفتر رئیس محمد صدیق راشد صاحب دی جرمنانه راشد صاحب چې په لنه مو مناله
تاسو هم ډیر مننه
بلې د لومړي سوال په توګه غواړم پوښتنه چې فکر کوي د افغانستان د ماين پاکي مسله چې تقریبا یو د ښکلانه ستونزه په لاله ایسو د بلخره څونه دوام وکي او د هلال رپورټو مندل سي
له بعده مرغ افغانستان کې ډيري شدید جګړې شوې په دې تیرو څلور د شکلونو کې او اوس هم د ادامه لري نو د ماينونو د ناچارو مهمات ستونزه د جګړې میراث ده کچیر جګړه پای ته رسیدلې وای نو د ماينونو ستونزه او د ناچارو مهمات ستونزه به اوس حل وای کاش کې یو څو کار مخکې ختم وای نو هم دا ستونزه هم دا چې جګړه دوام کوي او دا ستونزه لږ نه چې زیاته ډیره وي ورځ په ورځ
بلې فکر کوم ډېر بخښي دا روسي جګړه چې رامنځته شوې ده لا هم دا مشکلات زیات کړل پیندې پر ځای چې هغه خواني شخصي ماينونه او ناچاو دي مواد لمنځه وړل سي پرکس نورم زیات سواله آیا د دې سره د دې جګړو سره ساسو کاری سهم محدود سو او کڅنګ پینې تاسو فلند کوم مشکل سره مخامخ سي د دې لپاره چې خپل ټارګټ ته ورسیږي خپل هدف ته چې بل اخر تر راتلونکو څو کلن پرې پاتې ماينونه پښپړه توګه لمنځه وړل سي
خامخه جګړه په هر اړخ باندې تاثیر کوي نو کله چې جګړه روانه وي هلته خو کار نه کیږي خو د ماین پاکي پروګرام به هم خپل هڅه کړي مونږ سره لدی چې جګړې شته د امنیت ستونزې شته خو د ماین پاکي پروګرام توانېدل چې هغه سیمو کې کار وکړي چې هلته حتی امنیتي ستونزې هم شته اوس د مونږ د ماین پاکي فعالیتونه په ډېرو سیمو کې روان دي
بیا هم بیا مخالفینو د خوا بیا مثلا د نو ډل ټپل د خوا تاسو ممانعت نه درم
نه الحمدلله شپږویشت کاله کېږي چې د ماین پاکي پروګرام د هیواد په ګوټ ګوټ کې کار کړی دی خلګ سره ټول آشنا دي پخوانی رژیمونه کې هم کار کړی او بل د ماین پاکي پروګرام بې طرفه پروګرام ده د ماین پاکي ملکی پروګرام دا نوی ماینونه چې خخیږي د جنگ په جریان کې البته آی ای ډی ورته وایي تابع شوی ماینونه دوک دا د موږ وظیفه نه ده په دوه کې موږ سره کار لرو د موږ ماین پاکي ټیمونه د هغه پخوانیو جګړو نه چې څه ماینونه او ناچاو د مهمات پاتې دي او د اوسنۍ جګړو نه چې ناچاو د مهمات پاتې کیږي په هغو باندې کار کوي هغه وخت چې جګړه توده وي روانه وي په هغه وخت کې د ماین پاکي ګروپونو سره کار نه لري خو چې کله جګړه ختم شي نو په هغه وخت کې خلک وغواړي د ماین پاکي ګروپونو بیا ورسي او سیمه پاکوي دي د هغو ماینونو نه
که څه په ساسو د ادارې د فعالیتونو په اړه راته وایئ چې تاسو په څه ډول خپل فعالیتونه مخته وړئ آیا تاسو یو مستقل ارګان یاست که نه تاسو مثلا ارتباط لرئ د یو بلې ادارې سره او بالاخره د ساسو د سپورټ یا مالي ملاتړ د کومې خوا کیږي څه شکل د پروګرامو په روان په څه شکل دی
زموږ دفتر شپږویشت کاله پخوا د ملګرو ملتونو د چارتر لاندې تشکیل شو او د دې مخه دا و چې دا پروګرام باید یو مؤسسه یا څوک باید وي چې دا پروګرام همغږی کړي د فعالیتونو کیفیت وڅاري پلان جوړ کړي نو په همدغه خاطر شپږویشت کاله پخوا ایجاد شوی و دا مستقل ارګان ده ملکی ارګان ده بی طرفه ده
منظم کاری سیستم لري تاسو کنه د پروژې په شکل باندې تاسو کار کوي یا تاسو دفتر خپل پروژې نور د ماین پاکي نور د تور کې څه ډول دی کار
دا پروګرام خو موږ په خو د دې پروژو سیستم په پروګرام کې نه عملی کېده نو موږ ورو معاصریت د لاس ورک نو بیا یو د څلور کینځه کال کې چې موږ د پروژو سیستم پروګرام ته معرفي کړای پروګرام سره رقابتي کړای چې کله سالم رقابت وي نو مؤثریت منستکی
خو نه فکر نه کوي چې د پروژې سیستم یو ناکام سیستم دی په افغانستان کې او په بختانه چې د فساد تم زمينه برابرې او په اخر شاید دا مغه هدف ته چې تاسو غواړئ په سماتو ګونه رسیږي ساس نه زړه
زه فکر کوم د افغانستان د ماین پاکي پروګرام کې دننه دا سیستم نتیجه ورکړي ځکه موږ پخوا بل سیستم درلوده هغه کې ستونزې وې مطالعه کړه نو د هغو ستونزو په رڼا کې مو دا نوی سیستم معرفي کړی د ما په عقیده نتیجه یې ډېره ښه ده په دې چې پروژې خدا که چیرې پروژې ښه ډیزاین شي د اولویت ښه سیستم موجود وي او د ارزیابۍ پروسه شفاف او منظم وي زه فکر کوم په کې ستونزه نشته ستونزه خو په دې کې وي چې کله ته د اولویت سیستم ورته ونه لرې او د ارزیابۍ سیستم شفاف نه وي منظم نه وي اداري فساد په کې موجود وي نو په هغه صورت کې خو بیا نتیجه نه ورکوي نو الحمدلله د ماین پاکي پروګرام کې فساد نشم ویلای چې بالکل نشته دا ادعا درسته نه وي ولزه په ډاټ ویلای شم چې د فساد کچه ډیره ټیټه ده د ماین پاکي پروګرام کې او حساب دهی په کې موجوده ده اما غل شروع نه د دې پروګرام تهداب ډیر خې خودل شوی وو نو د دې نظارت د هي پروسه او سیستمونه موجود دي همدغه باعث دي کیږي چې د فساد مخه ونیسي او
روسي ارقام څه شي تاسو معلومات تاسو ولې چې تاسو روزمره راپورونه راځي د ټول ولایتونو څخه ارقام څه شي چې څونه ناچاو دي مواد یا ماينونه فعلاً په افغانستان کې موجود دي او د دې قربانیان کومه طبقه ده خاصتا او د دوی شمیر څونه دي
د شمیر له نقطې نظر یو د ماينونو سیمه او د ناچاو د مهمات باندې آلوده سیمه چې تر اوسه معلوم شوی 15000 شاو خادي چې پاتې دي او د مساحت په حساب چې تخميني مساحت البته سروي ټیم ورزي ګوري او ساحه چې څومره مساحت لري 1600 کیلومتر مربع ته رسیدله دا مساحت ډیر کم وو ولې د دې ورستیو جګړو په پایله کې 1000 کیلومتر نه زیات د دې ورستیو جګړو په پایله کې اضافه شو چې اوم دا برخه
د هدف ته
د 2001 کال د طالبان دورې له پای نه شروع تر اوسه پورې دا جګړه دوام لري د دې اوم دا برخه د مساحت چې آلوده شوې ده د بینالمللي قوتونو د تطبیقات سیمې دي ځکه چې زرګونه عسكر راغله افغانستان ته او دوی په هیواد په ګوټ ګوټ کې د نظامی مرکزونه جوړ کړل کله نظامی مرکز او چیرې جوړ شي نو دغه عسكر معمولا لوی سیمو ته ضرورت لري چې هغه خپل عسكر ته تربیه کوي یا غسلات لري یا وکاري نو سلات وکړول شو البته خامخا ناچار د مهمات پاتې کی
انسه په نظر د روسي لړۍ د ماينو د شخولو اوندا مسولیت ګرځي بهرنی ټاکنه ده
ما په نظر ټول پدې کې ټول هغه جنگي خواوې پدې کې مسولیت لري هر څوک چې جګړه کې داخل دي دوی له سلان استفاده کوي لپاره مرغه دی جنگي خواوې فقط د جنگ په فکر کې دي چې څنګه جګړه وګټي جنگو کې نور هغه او دی خپېږي چې دوی ناچار مهمات پرېږدي بل څه زده دا چې د افغانستان د لغو ورځنه چې جګړه په افغانستان کې پیل شوې ده جګړه په تاسو ځین کېږي چې حالته د استوګنې سیمې دي کلی دي نو ناچار مهمات مېرونم ټول په داسې ځای کې یوه پات شوی دی چې یا زراعتیزم کده یا د استوګنې سیمه ده یا سرک ده یا د بیارۍ سیستم ده نو دا اوس په مغه شکل سره ادامه لري
نو تبي دې مسؤلیت ملکیت
هم تلفات ډیر زیات متاسفانه تلفات له نقطې نظر مونږ تلفات ډیر تیت شوی وو او درې کاله مخکې تقریبا مونږ ته د یوې پیښې راپور او سات ډول سره د ورځې راته او اوس دا شمیره ډیر شوې د میاشتې له سلو نه موخته ده نو چې زیاتې د ناچار مهماتو له وجې نه زخمیان کیږي او شهیدان کیږي او بل تر ټولو زیات د سرک د غاړې بمونه چون دا سرک د غاړې بمونه د سرک کو سره نږدې خودل کیږي نو تاسو د مسؤلیت په ارتباط پښتنه غواړم چې اضافه کړم فکر کوم مسؤلیت خو د بینالمللي قوتونو طبعاً ډیر ده چې دوی ډیر زیات عسكر راوړل افغانستان ته او هغوی هم ډېرې مختلفې سلاګانې وکارولې ناچار مهمات یې پرېښودل دوی مسؤلیت لري چې دغه ناچار مهمات چې دوی نه پاتې دي حتی هغه د سرک د غاړې بمونه هم کدي مخالفین خو مسؤلیت خامخا لري هر څوک چې کدي دا یو ډېر لوی مسؤلیت ده ډېر یو متاسفانه لوی څوک نه احساسي هغوی مسؤول دي ولې فکر کوم چې دا ماینونه که بهرنۍ قوتونه نه وای نو دا ماینونه به هم نه ایښودل کېدل نو دوی دا مسؤلیت لري دوی د پاکولو په حساب کې دوی مسؤلیت لري یو مشکل عمده مشکل چې دا د ماین پاکۍ چارې له خنډ او له ځنډ سره مواجه کوي دا د کسان چې په جګړو کې هغه کسان چې په جګړو کې دخیل دي د پوځي قوتونه دا د دوی غفلت ده په دې چې دوی هیڅ توجه نه کوي که لږ توجه وکړي زه فکر کوم دا ستونزه به ډېره په اسانۍ سره حل شي مثلا هغه چی ده ډېر کم معلومات که دوی فقط دومره وکړي چې کله یو نظامی عملیات دوی پیل کوي له پایله باید دوی متوجه اوسي چې زه چې کله په جنگ کې داخل کېږم نو هلته ناچار مهمات پاتې کیږي حداقل دومره دي وکړي چې هغه موقعیت دی دوی یاداش کی چې دا جګړه په کوم ځای کې وشوه. دوی اوس پرمختللي وسایل لري، جی پی ایس لري چې کوارډینات د ساحې په ډېر اسانۍ سره ثبتېږي. که دغه معلومات چې ډېر کم معلومات هم ده موږ ته په لاس راشي، موږ کولی شو په کم قیمت په ډېر سرعت سره هغه د ماینونو د آلوده سیمې پاک کړو. که دا معلومات موږ سره نه وي نو ممکن لسیزی وقت ونیسی. زه فکر کوم تر څو پورې چې دغه ټکي ته توجه ونه شي، او زمونږ هڅه شروع کړي دا دوه درې کاله کېږي چې په همدې باندې هڅه کوو، دا خبرې هم کړي په کراتونو هم دلته هیواد کې دننه او هم په هیواد کې بیرون چې بین المللي کنفرانسونو کې هم شرکت کړی، دا مسایل هم مطرح کړي دي، خو له بده مرغه تر اوسه پورې صحیح توجه دې ته نه ده شوی.
خراشت سر دل مانانا
کور مدان.
تاندی چانگی
دو جوانانو خپراونا
جوڑون کئی نورگل شفق.
السلام علیکم همزولو. ځینې ځوانان په خپله هڅه نه کوي، یا په اصطلاح ځان په خپله نه رسوي، بس تل یې په نورو پورې امیدونه تړلي وي چې ځا خو پلانې شته دی که نه. داسې څنګه؟
داسې یو فکر راسره و چې زما ملګری شته دی، ما به هم په لاس ورسره ونیسم.
دا مخکې تللی دی نو موږ به هم دای ورسره واخلو.
هغه ځای ته ورسېدو ته ورسره رسېدلی که نه لوېدلی ختم یې خلاص.
نن دغه شته خو سبا بیا نه شته.
نه وچا پر وابستانید میشه ځان خپلواک احساس کړی دی.
دوستانو ندی نیمګړتیا ځان څنګه ژغورل شي په نننۍ تاندې څنګه کې اوري، او د دې ترڅنګ مو د یو ظلمکی ژباړن نور احمد شاهین له ژوند او فعالیتونو خبرو چې په خپل تازه له 12 فارغ شوی خو د پوهنتون محصلانو ته کتابونه ژباړي. زه نورګل شفق یم. همزولو خیلی لیدلی بموی چې ځینی کسان په خپل څه نشي کولای، خو تل په نورو ډاډوي. لغ خپل پلاره مشر ورور رانی ولی بیا تر ځینو خپل خپلوانو ملګرو انډیوالانو او آشنایانو ډول ډول امیدونه ورپورې تړي، وایي ځه خو پلانې شته دی که نه، له لاسه به مې ونیسي. د کابل پوهنتون یو محصل زبی الله ایمان وایي
بالکل زه همدغسې وم، یعنې خپل ژوند کې ما به د مور ورور مشر هغه به چې کله مالدل هغه ځان ورسولی بل ما به دا فکر کله په خپل 12 ټولګي کې معجزه دا مخکې تللی دی نو موږ به هم دای ورسره واخلي. ما به دا فکر خو کله چې پوهنتون ته کامیاب شم د خپل د ژوند ناخواله چې ما وکتلی ما چې ژوند یعنې سخت دی، ځکه بل چې په اوږو باندې که سړی ځان بار کا خپل ژوند نشي جوړوی بلکې هغه دیمو په تنګ کړی دی.
کله چې د کارموندنې خبره شي دوستانو، نو بیا هم ځینې په دې تمه خوشحاله وي چې ځه پلانې شته دی که نه، یا کله ځینې غوري وهي چې هغه پلانې وزیر یا وکیل مې د پلار یا ورور نږدې انډیوال دی، قوي واسطه لرم. نو همزولو ښایي همدغه خبرې وي چې خلک وایي واسطه چې ونه لري نو هېڅ یې. یو محصل سمیع الله هیوادمل دې ته ورته خبرې لري.
زموږ په هیواد کې خو اکثره خلک داسې دي، ډېر داسې کسان دي زه په خپله وینم چې خپل هېڅ شی نه دي خو د بل چا د واسطې له مخې بل څوک کله چې هلته خپل قومي دوستي ملګری وي هغه بیا یې هلته وظیفه ورکوي، نو کله چې دنده ورکړه بیا نشي کولی دنده په سمه توګه پر مخ بوزي. د دوی راتلونکی خو خیر دی که نن یو څه وکړي یو ځای کې دنده پیدا کړه، خو هغه د دوی هغه واسطه د دوی هغه ملګری د دوی هغه پلار چې دوی تل روزي او دوی تل هڅوي چې یو کار کوي تل یو ځای کې دوی ته دنده پیدا کوي، نو که نن دغه شته خو سبا بیا نشته، بیا سبا نشي کولی چې خپله د خپل ځان ذمهواري وکړي او خپله ژوند ښه پر مخ بوزي.
ځکه خو هوښیاران وایي چې په چا پورې امیدونه مه تړئ، کله مو چې امیدونه نیمه خوا پاتې کیږي نو بیا زړه ګیله من کیږي او ډیر درد ورته رسیږي. یو ځوان فضل حق طاهر زی وایي
واضح خبره ده، د طبیعت قانون هم داسې دی، کله چې په چا پورې ته هیله وتړې که هغه ځای ته ورسېدو ته ورسره رسېدلی که نه لوېدلی ختم یې خلاص یې. دا رقم ځان په یو چا پورې تړل دا کاملا په همدغې اول کې ناکامي ده، ځکه انسان خدای پاک انسان ته په هر چا ته ذهن ورکړی دی د غین استفاده کولای شي. او هغه رحمان بابا یو بیت هم وایي چې یو نیم بیت مې په یاد دی، وایي چې په خپله مېړنه یې نو په فخر په بابا کوي تر کومه. یو وخت کې د بابا مړ کیږي بیا نو مجبور یې چې په خپله به ځان کش کوي، او که تا هیله په بل چا پورې تړلی وي هماس ناکام یې او بابا خو دې ولاړو ته ورپسې.
همزولو ځوان افغان روانشناس شرف الدین عظیمي وایي چې په نورو پورې ډېر امید تړونکي او وابسته کسان په یو ډول روان ناروغی اختوی چه باید درملنه وکړي.
موک په ځینو مواردو کې په ځینو برخو کې په انسانانو پورې یا په نورو پورې تړلی یو، یعنی سالم وابستگی باید ولرو له یو چا سره. خو هغه انسانان چې معمولا په نورو پورې ځان تکیه کوي، په نورو پورې ځان تړي، خپل بریالیتوبونه د نورو خلکو په وجود کې، د نورو خلکو په تصمیم او د نورو خلکو په فکر او د نورو خلکو په توانایي کې ویني، هغوی معمولا له روی اړخه د کم اعتماد لرونکي خلک دي. هغوی معمولا خودکمبینه وي، هغوی معمولا د حقارت حس لري. دا یوه ناروغي ده او ستونزه ده، باید حل کړي له خپل ارواپوه سره. او باور مې داده چې هر څومره چې خپل ځان ته پناه ورړو، په هماغه کچه به بریالي یو.
راځئ له څو نورو ځوانانو هم واورو چې دوی خپل ځان ته پناه وړي او که د نورو د لاسنیوي په تمه ژوند تېروي.
نوم مې حلیمه ده، د پښتو څانګې د ادبیات پوهنځي دریم کال محصله یم. نه، زما تر اوسه پورې همیشه ځان مې په داسې فکر نه وي چا پر وابسته نه، همیشه ځان مې خپلواک احساس کړی دی. زه باید خپل کار خپله وکړم، نه باید په چا باندې نه شو. زه ډېر ځینې جې نجونې دي که زه ګورم تا ته لاره کوم، تللی نه شي یوازې وي چې ته راشه را سره تر دې ځای پورې ځو تر ډپارټمنټ دی. زه ځکه دې جورتی عمل نه داریږي، زه داسې فکر کوي دسټو شاوخوا دا ماسک خوري، اما داسې نه ده. انسانان د هر رقم خبرې، باید موږ با جرات اوسېږو.
امین پچا یم، د کابل پوهنتون محصل یم. ژوند چې دی تل ماتې دی، او تر څو چې ماته ونه خوري یعنی په ژوند کې نشي بریالی کېدلی. مخکې یعنی داسې یو فکر راسره و چې زما ملګری شته دی، ما به هم په تلاس ورسره ونیسي، خو نه، هغسې نه ده. زه اوس چې فکر کوم یعنی هر څوک باید په خپله کار وکړي او خپل ځان په خپله ورسوي.
لی مسائل ما نه فکر نکوم، مګر که زه پوهیږم کلامی چې پلار ما تشویق کی، هغه که ماته صرف وای چې زه یعنی استام لا تړ کوم په دې خبره کې، زه کولای شم ډیر غټي مسائل حل کوم او الکریم دی.
ملګرو ما ویل څنګه یو ځوان کولای شي په خپل ځان بس یو اوسي او دغه اعتماد پیدا کړي چې خپل ځان په خپل رسولی شي. نو د ښاغلی عظیمی ځواب وو،
زه په دې باورم که مونږ غواړو چې یو موافقه او یو بریالی کس وو، یعنی په خپل ځان باور پیدا کړو، مونږ باید له کمو کارو پیل وکړو. ډیر خلک دي، د یو شپکلن ژورنالیست، د یو شپکلن ډاکټر، د یو شپکلن ارواپوه، د یو شپکلن سیاستمدار، د یو شپکلن سندرغاړي، چې شپږ کاله اووه کاله یې په هغه مسلک کې زیار ویستلی، زحمت ویستلی. ځینې خلک دي په دغه اوله ورځ غواړي چې هماغه سي، او دا نه یوازې دا چې د دوی باور پیدا کړي په دوی باندې، بلکې د دوی باور نور هم زپي. زه په دې باور یم چې سفر باید پیل کړي او له کمو کارو یې پیل کړي، بریالیتوب باید له کمو قدمو پیل کړي او په ځان ورو ورو باور وکړي، بالاخره خپل هدف ته رسي.
مننه همزولو چې تاندې څانګې اورئ. خو ځینې په خپل ځان په واړه عمر کې دومره باور لري او په خپل ځان داسې بس یوي چې حتی تر د لویان امیدونه ورپورې تړي او په دې فخر کوي چې داسې کسې ورور، زوی او یا ملګری دی. داسې کسان هغه وي چې په ژوند کې هسې نه کینی او د هارون پاچا د سندرې خبره چې څه کار خامخا کوي او له اوزګاره وخته هم ګټه اخلي، بیخي داسې لکه نور احمد شاهین. نور احمد شاهین ملګرو د میدان وردګ ولایت دی او تازه له دولسمه فارغ شوی دی. دی د خپلې مورنۍ ژبې پښتو تر څنګ په دری، اردو او انګلیسي ژبو پوهیږي او چې کله هم اوزګار وخت مومي نو د خپلې خوښې او د ضرورت وړ علمي کتابونو په ژباړې مصرفوي. دی له ساینسي برخې سره ډېره علاقه لري، ځکه خو یې د لومړي ځل لپاره د دوو مشهورو عالمانو البرټ انسټاین او ایزک نیوټن رسالې دوه کاله مخکې وژباړلې او د دغه رسالو په ژباړه کې ځوانانو ته یو پیغام هم رسول غوښتل. څنګه پیغام؟ ښاغلی شاهین وایي،
البرټ اینشټاین د ما ډېر د خوښې وړ فزیک پوه دی. د دې خاطر مې د ده د ژوند په اړه وغوښتل چې زموږ پښتانه ډېر پرې پوه شي. د هغه په خاطر مې وویل په هغو رسالو کې د البرټ اینشټاین او د ایزاک نیوټن د ژوند په اړه وي، د کارکړنې په اړه وي چې بعد څومره زیار ایستلو دوی وتوانېدل چې یو نوم یا یو ښه شی د نړۍ ته راولي. اکثره ځوانان دي چې دیوه کوشش وکړي او هغه کوشش کې موافقه نشي، معمولا نه امید کیږي. دا په دې حال کې ده چې البرټ اینشټاین څو ځله په دې خپل کوښښ کې ناکامه پاتې وه او بیا یې غوښتل چې داسې کارونه وکړي چې په دې نړۍ کې نوې وي. نو ومې غوښتل چې دغه یوه ښه مرجه وي چې زموږ ځوانان تشویق شي چې نا امیده نشي.
دوستانو نور احمد شاهین وای چې په لومړی ورځو کې می کورانه معنا کولم چې یوازې خپل درسونه ته پام کوه او ژباړې پرېږ د خو ورسته خپل دې خبرې واوختل. ښاغلی شاهین په دې ورسېو کې د ډاکټر محمد انور غوري لیکل شوی کتاب عمومي ریاضي له دری څخه پښتو ته راژباړلې ده. د دغه کتاب په اړه وای:
عمومي ریاضي کتاب د ډاکټر صاحب محمد انور غوري اثر دی. ډاکټر صاحب انور غوري د کابل پوهنتون یو تکړه پروفیسورانو څخه دی. دا کتاب عمومي ریاضي نومیږي چې په دیارلسو فصلونو کې دی. د سیټو څخه پیل تر لمیت، مشتق، انتګرال او مخروطي مقطع پورې ادامه لري. نو دا کتاب په دولتي او غیر دولتي پوهنتونونو کې تدریس کیږي.
څو ورځې مخکې د اطلاعات او فرهنګ وزارت د رسنیو په تالار کې د ښاغلي شاهین د دغه ژباړل شوي کتاب د مخکتنې غونډه وهمزولو چې د دغه کار د ګډونوالو لخوا خورا وستایل شو او دته د خپل یوه استاد فیض الرحمن اسحاقزي لخوا د هڅونې په هدف هغه لاسي ساعت په جایزه کې ورکړل شو چې نوموړی استاد یې د نړیوالې اټومي انرژۍ له ادارې څخه په آسټرالیا هیواد کې ترلاسه کړی وو. ما ښاغلي شاهین ته ویل د عمومي ریاضي کتاب د ژباړلو فکر څنګه در سره پیدا شو؟ نو د ویل
یو کیسه مې اورېدلې وه. د ما د خپل د ملګري څخه د لوګر ولایت څخه و. د هغه د یو ماما زوی وه. د دولسم ټولګي څخه اول نمره فارغ شوی وو. نو کله چې کابل ته راغلی وو په دغه اول سمسټر کې ډراپ شو. کله چې ما پوښتنه ترې وکړه چې ولې، د ځواب راکړ چې د پوهنتون درسي کتابونه په فارسي وو، چپټرونه په فارسي وو. نو ما ونه شوای کولای چې د دې فارسي ژبې څخه زده کړې وکړم. نو دغه یو علت دی چې هغو پښتنو ته کتابونه ولرو. د کتاب نشتون په پښتو ژبه کې دغه یو باعث دی او زه تشویق کړم چې زه باید دا کتاب وژباړم.
ښاغلی شاهین وایي دوستانو چې کله هم په کومه برخه کې خلا حس کړم نو هماغې برخې ته یو اثر راژباړم، ځکه خو په راتلونکي کې دی غواړي چې د افغانو ساینس پوهانو او انجینرانو لپاره له انګلیسي یو کتاب راوژباړي. دی د دغه کتاب په اړه غږیږي او خپلو همزولو ته یو پیغام هم لري.
یو کتاب دی د فزیک په برخه کې د انګلیسي ژبې څخه پښتو ته راژباړم چې نوم یې د فزیکس فار ساینټیسټ اند انجینیرز. ډېر یو مفید کتاب ده. سروې او جویت لیکلی او تامسون خپلوندوی ټولنې خپور کړی او په 15 سفر کې دی. علوم په یوه خاصه جغرافیه کې تولیدیږي او د ژباړې په وسیله هغه عام کېږي او تر خلکو رسیږي. نو ځوانانو ته مې پیغام دا دی چې لومړی علوم زده کړي، وژباړې او تر خلکو یې ورسوي.
زانت سڑک زانت خون زے جوڑ کا وہ چھڈو ڈے اخرا قلم را واخلا ودے نڑئی کے زانت زے جوڑ کا
حمزول زلمکی نور احمد شاہین ویل چھ لومڑے علوم زدکڑے بیا خپل جبی تراوش باڑے او بیا تر خپل خلق ورسوی. نو سمر بخوی کا چیرے د خاغلی شاہین پسیر ہر جوان تر خپل وس خپل جبی تا علمی کتابن راوش باڑی خپل جب پر غنی کڑی او نورو تا خیر ورسوی. نانا نیتان دے چانگے هم دومره عملګرو دغه پرونه پر فیسبوک پیدا کړي. پته ده facebook.com/tandisangi. دا او د ازادي رادیو نورې خبرونه پر دې انټرنیټي پته هم موندلې او اوریدلې شي pa.azadiradio.org. او زما پر دې برېښنالیک پته د خبرونه په اړه خپل نظرونه را سره شریکولې شي shafaqn@rferl.org. د خپله پام
وخت در نه تیر دی خو تیر شوی نه دی خپلو بچیو ته کتاب ورکا ورته په مینه څو خبرې وکا هرې پوښتنې ته ځواب ورکا لدې ښایستا لدې نازک ګلاب نه خپلی انسان خپلی سړی جوړ کا وچھڈو ڈے اخرا قلم را واخلا بدے نڑئی کے زان تسائی جوڑ کا وچھڈو ڈے اخرا قلم را واخلا بدے نڑئی کے زان تسائی جوڑ کا
بدلتا وایم رب بدلتا وایم رو توایم زرب دتایم مال پار چوکیت بد توایم Oh,